اما اکنون هم برنامه یک ساعتی دیگر از سال محمد سال پیشکش میکنم.
دیر مننه امید مرزبان په افغانستان کې د سهار 8 بجې سفید ازادي رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه پیل سو چې زیاته برخه د ازادي په چپو کې 19 پروګرام ته بیل سوی ده. په دغه پروګرام کې د افغان ځواکونو پر وړتیا خبرې سوی دي. په خبرونه کې راپورونه هم لرو. په راپورونه کې مهم راپور ده چې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د حملو څخه وروسته د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امر کړی چې د بهرنیو پوځیانو لپاره د کلک کمنتی تدابیر ونیول سي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغان سرتیرو لخوا د بهرنیو پوځیانو تر وژنې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امر کړی چې د بهرنیو سلاکارانو د خوندیتوب لپاره دي کلک کمنتی تدابیر ونیول سي. د امریکا د مرکزی قمندې مشر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي یوې بی پیلوټ الوتکې نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې پر یوه کور د برید په نتیجه کې څلور سکتریزي وسله وال ووژل. بشپړ خبرونه په ورستیو کې د افغان سرتیرو لخوا د بهرنیو پوځیانو تر وژنې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امر کړی چې د بهرنیو سلاکارانو د خوندیتوب لپاره دي کلک امنیتي تدابیر ونیول سي. جنرال جان ایلن ویلي دي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې ګمارل سوي سلاکاران باید تل وسله وګرځوي. په دې اړه تفصیل په څو شیبو کې د راپورونو په برخه کې د امریکا د مرکزی قمندې مشر جنرال جیمز ماتیس پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره وکتل او د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې وکړې. د ازبکستان د رسنیو د راپور له مخې دواړه مشرانو دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره د پرمختګونو لپاره پر لیدلوري او په سیمه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر ټینګښت خبرې وکړې. په وروستیو کې د ازبکستان او امریکا په اړیکو کې پرمختګونه سوي، ځکه امریکا د افغانستان څخه د خپل پوځیانو د ایستلو لپاره یوې خوندي لارې ته اړتیا لري. ماتیس له پاکستان څخه وروسته ازبکستان ته تللی دی. ماتیس او په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن په پاکستان کې له پوځي چارواکو سره په کتنه کې د ناټو د اکمالتي لارو پر بیا پرانیستو خبرې وکړې. پاکستان دغه لارې چې له خاورې تیریږي د ناټو لخوا په تېروتنې د څلورویشت پاکستاني سرتیرو له وژنې وروسته د ناټو پر مخ تړلې دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکي افغانانو په وژنه د تورن امریکایي سرتیري مدافع وکیل وایي چې د ده موکل په عراق کې د خدمت پر مهال روحي ضربه لیدلې ده او په افغانستان کې پر ملکي وګړو د برید په شیبه کې د ژور خپګان ناروغي درلوده. رابرت بیلز چې د امریکا د کانګزاس ایالت په یوه پوځي محبس کې ساتل کیږي د مارچ پر 18 په پنجوایي کې د قصدي وژنو په 18 مواردو تورن پیژندل سوی. د بیلز مدافع وکیل جان هنری براون ندی ویلی چې د موکل په عراق کې څه ډول روحي ضربه لیدلې ده. د بریتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې ده چې هیواد به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو سره وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د جمهور ریاست له خبر پاڼې سره سم فیلیپ هاموند پرون له افغان ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې وویل چې بریتانیا به د ستراتیژیکو همکاریو د تفاهم په چوکاټ کې چې څه وخت مخکې له افغانستان سره لاسلیک کړ خپلې مرستې له 2014 میلادي کال وروسته هم جاري وساتي. له دې مخکې ښاغلی هاموند له بریتانوي ځواکونو سره د کتنې لپاره هلمند ولایت ته تللی و. د چې د دې سفر په اړه ولسمشر کرزي ته معلومات ورکول ویل چې په هلمند کې امنیتي حالت ښه سوی دی. په فرا کې د ناټو پر اکمالاتي قطر د وسلولو طالبانو د برید په نتیجه کې د چرواکو په وینا دولتي سرتیرو او وسلولو طالبانو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې ده. په فرا کې د ملي اردو یو ویاند وویل چې وسلولو د چرشمې په ورځ په بالابلوک ولسوالۍ کې د ناټو اکمالاتي قطر ته چې په سیمه کې د ناټو اډې ته د سونګ مواد وړل کمین نیولی وو. ویاند ویل له برید وروسته نشته پیل سوه چې څلور ساعته یې دوام وکړ. د نشتې د تلفاتو په اړه سیمه ییزو چارواکو بیلابیل ارقام ورکړل. د فرا د امنیې قمندانۍ ویاند ویل په نشته کې د خصوصي امنیتي کمپنۍ درې ساتونکي او دیرش تنه برید کوونکي وژل سوي دي. خو د ملي اردو ویاند ویل په نشته کې د خصوصي امنیتي کمپنۍ 15 ساتونکي یو افغان پولیس او 14 تنه وسله وال وژل سول. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي یوې بی پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه کور د برید په نتیجه کې څلور تنه سختریزي وسله والو وژل. په برید کې نن سهار وختي د میرانشاه یو مارکیټ ته نږدې یوه ودانۍ په نشه سوې چې ویجاړه سوې ده. د دوو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل سوی دی. پاکستان هڅه کوي چې ایران څخه پاکستان ته د غازو د پایپ لاین د جوړولو په چاره کې له روسیې څخه مرسته وغواړي. یو عالی رتبه پاکستانی مقام ازادي رادیو ته وویل چې په پام کې دا یو دولتي هیات په راتلونکي میاشت کې مسکو ته ولاړ سي او په دې اړه د توافق پر احتمال خبرې وکړي. وروسته له دې چې د چین صنعتي او تجارتي بانک له دې پروژې څخه ووت، اسلام آباد روسیې ته مخ اړولې څو په دې پروژه کې چې لګښت به یې یو نیم میلیارد ډالر وي ونډه واخلي. پاکستانی څارونکي په دې باور دي چې چین د واشنگټن د فشار رونو په نتیجه کې لدی پروژې څخه تر شا سوی، ځکه امریکا د پاکستان او ایران ترمنځ د پایپ لاین له پروژې سره مخالفت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په دې وروستیو کې پاکستان ته خبرداری ورکړ که دې پروژې ته دوام ورکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ سي، خو پاکستان د واشنگټن ګواښونه رد کړي او ژمنه یې کړې چې دې پروژې ته به دوام ورکړي. د عراق مرکز بغداد کې د عرب لیگ د مشرانو غونډې چې پرون پای ته ورسېده، په سوریه کې د حکومت او مخالفانو ترمنځ د تفاهم له لارې د کړکیچ د ختمولو غوښتنه وکړه. خو په هر حال د عربي هیوادونو مشرانو له ولسمشر بشر الاسد څخه غوښتنه ونه کړه چې له واک څخه لیرې سي. عرب مشرانو وویل چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د ګډ استازي کوفی انان د سولې طرحه باید سمدستي او په بریالیتوب سره عملي سي. په دې پلان کې له ښارونو څخه د ثقیله وسلو ایستل، اړو خلکو ته د بشري مرستو رسول او د سیاسي بندیانو خلاصون غوښتل سوي. همدارس غوښتنه سوې ده چې خبریالانو ته د پیښو څخه د راپور ورکولو اجازه ورکړل سي. په بغداد کې پرونی سرمشریزه د خپل ډول له مخې لومړنۍ هغه ده چې په تیرو دوو لسیزو کې په عراق کې جوړیږي. په غونډه کې د کویت امیر په ګډون د لسو عربي هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب د بشر الاسد د حکومت لخوا د مخالفانو د ځپلو له وجې ځنډېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د عرب لیگ سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې ولسمشر بشر الاسد باید سمدستي اوربند عملي کړي.
It is essential that President Assad put those commitments.
دا ډیره ضروری خبره ده چې ولسمشر بشر الاسد باید سمدستي خپل ژمنې عملي کړي. نړۍ سترګې په لار ده څو د خپل تعهداتو ته د عمل جامع ورواغوندي. د دې پلان پلي کول مهم دي، د ځای کولو لپاره وخت نشته.
There is no time to waste.
دمشق د بغداد د سرمشریزې له پیلېدو مخکې ویلي و چې دو کوفی انان د اوربند پلان یې منلی، خو راپورونه وایي چې پوز اوس هم د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې ځپونکو عملیاتو ته دوام ورکوي. د نړۍ د هغو پنځو هیوادونو مشرانو چې له اقتصادي پلوه یې نوی پرمختګ کړی، پرون په نوې ډیلي کې په خپله غونډه کې هڅه وکړه چې خپل نفوذ په نړیواله کچه زیات کړي. هند، چین، برازیل، روسیه او جنوبي افریقا چې په بریکس ټولنه کې شامل دي، د نړۍ په سلو کې 50 نفوذ لري او د نړۍ د اقتصادي تولید 15 برخه جوړوي. د بریکس ټولنې مشرانو پرون په نوې ډیلي کې د خپل سرمشریزې په پای کې په یو اعلامیه کې توافق وکړ چې خپلو اتباعو ته د پانګې برابرولو په مقصد به یو نوی انکشافي بانک جوړوي. دوی همدارس توافق وکړ چې په خپلو کې سوداګري او راکړه ورکړه د ډالرو او یورو پر ځای په خپلو پولي واحدونو کوي. په سیاسي ډګر کې د بریکس 15 غړو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرداری ورکړ او په سوریه کې د کړکیچ د سولیز حل غوښتنه وکړه. په فرانسې کې په ډله ییزې وژنې د تورن افراطي مسلمان محمد میره مړې د سیمې د اوسیدونکو له مخالفت سره سره پرون په تولوز ښار کې چیرته چې دی زیږیدلی و خاوره ته وسپارل سو. د تولوز چارواکو هڅه وکړه چې په دې ښار کې د ده د مړې د ښخولو مخه ونیسي، خو په دې کار بریالي نه سول. نوموړی د اوو کسانو له وژلو وروسته تېره اونۍ له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو. د الجزایر حکومت هم د امنیتي اندېښنو له وجې ونه غوښتل چې دی د خپل پلار نیکه په ټاټوبي کې خاوره ته وسپارل سي. محمد میره اعتراف کړی و چې درې فرانسوي منصبداران، درې یهود ماشومان او یو یهود راهب یې د روانې میاشتې په پیل کې د جلا حملو په نتیجه کې په ډزو وژلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو پوځیانو د حملو له لړۍ وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان امر کړی چې د بهرنیو پوځیانو لپاره د کلک امنیتي تدابیر ونیول سي. جنرال جان آلن ویلي دي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې ګمارل سوي سلاکاران باید تل وسله وګرځوي، خو د پینټاګون چارواکو بیا ټینګار کړی چې دغه امنیتي اقدامات باید له افغان ځواکونو سره د ناټو ځواکونو پر ګډ کار ناوړه اغیز ونه کړي. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
امریکایي پوځي چارواکي وایي جنرال جان آلن دا امر په وروستیو څو اونیو کې چې پر بهرنیو پوځیانو بریدونه زیات شوي ورکړی. د یو امریکایي پوځي مقام په وینا جنرال آلن امریکایي سلاکارانو ته امر کړی چې په هر ځای کې چې لازم وي له ځان سره د وسله وګرځوي، او ناټو ته یې امر کړی چې خپل یو سرتیري ته د تل دنده سپاري چې د یو برچپک وسلوال محافظ په توګه تل څارنه وکړي او په دې توګه د امریکایي سلاکارانو امنیت ونیسي. د پوځي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغو بهرنیو پوځیانو ته چې د افغانستان په وزارتخانو کې کار کوي امر شوی چې باید خپل لاشه دروازې ته ونړوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند تورن جان کربی فرانس پرس ته وویل چې دا اوامر له څه مودې راهیسې عملي کیږي. کربی زیاته کړه چې جنرال آلن دا تدابیر له افغان قومندانانو سره چې له دې تدابیرو څخه ملاتړ کوي تر مشورې وروسته صادر کړل. د د په وینا دا تدابیر په یو مناسب وخت کې او په یو مناسبه طریقه نیول شوي دي څو په دې ډول سره د امریکایي پوځیانو ژوند خوندي شي. د پنټاګون ویاند وویل امنیتي تدابیر د خپلمنځي حملو په وړاندې یو طبیعي غبرګون دی، خو دا اقدامات باید له افغان پوځ او پولیسو سره د ناټو پر همکارۍ ناوړه اغیز ونه کړي. تورن کیربی زیاته کړه د دې معنی دا نه ده چې دا اقدامات به زموږ پر شراکت ناوړه اغیز وکړي، بلکې ناټو تر بل هر وخت زیات اوس ژمنه ده چې له افغان ځواکونو سره به نږدې همکاري کوي. کیربی وویل موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ شراکت د جګړې قرباني شي. تیره میاشت وروسته له دې چې د دوو امریکایي سلاکارانو مړي د کورنیو چارو په وزارت کې وموندل شول، جنرال آلن د امنیتي تدابیرو د بیا څېړنې تر وخته له ټولو دولتي ادارو څخه د بهرنیو سلاکارانو د ایستلو اعلان وکړ. د پنټاګون ویاند تورن جان کربی وویل ډېر شمېر بهرني سلاکاران لا هم خپلو دندو ته نه دي ستنه شوي او اکثرا خپل کار له خپلو کورونو څخه د ټلیفون او انټرنیټ په وسیله کوي. د راپورونو له مخې په روان کال کې تر اوسه پورې 18 تنه بهرني سلاکاران د افغان سرتیرو لخوا په ډزو وژل شوي دي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تمه وشوده چې په افغانستان کې به د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفانو د یو ځای کېدو هلې ځلې دوام وکړي. د په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره مرستې ته ژمن دی. د وویل چې په خپل سفر کې له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي او د پولیسو د روزنې او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې جاج یې اخیستی دی. تفصیل له کابله د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
په داس حال کې چې طالبانو په قطر کې ل امریکایي چارواکو سره خبري ځندولې دي، بریتانوي چارواکي وایي د سولې له پروسې سره به د طالبانو د یو ځای کېدو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الستر برټ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې هیواد یې د سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې تمه وښودله چې وسلوال طالبان به د خبرو له ردولو لاس واخلي.
We hope that the refusal to talk
mung hila laru cha da osanai inkar ba pai ta warasigi za pohegam cha da khabari deri pechida di kho mal jagpuro afghan siyasatwalo sara po khabaro ki hawi ta dad war kadai che mung ba po di adakh pal khar ta po shaddat sara dawam barkru cha da talibano anasur wahatsu aw po di pohkru cha tashaddud ratlun kai na lari
da britania da bahrano charo da wazarat marsial afghanistan ta pa deri urzini safar raghale aw pa hilman ki da khpal sartiro aw zai charwako سره هم لیدلې دي. که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دای له کومې ځانګړې اجنډا سره راغلی، خو یو ځلې بیا ډاډ ورکړ چې هیواد یې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي خو پوځي ماموریت به ونه لري. ښاغلی برټ وویل تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې له 2014 کال وروسته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره څومره بریتانوي عسکر پاتې شي، خو په دې اړه به پرېکړه د ناټو په راتلونکي سرمشري کې کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې افغانستان به له 2014 کال وروسته د اداري فساد په ګډون له یو لړ چیلنجونو سره مخ وي.
The challenge of
ز فکر کوم چې یو چیلنج به سوکالی وي. د دې ډاډمنول چې د قانونو په برخه کې کومې زیرمې چې افغانستان لري له هغو څخه د افغانستان د خلکو د ښېګڼې او د کارموندنې لپاره په سمه توګه کار اخیستل کیږي نو یو خو اقتصادي چیلنج دی. اداري فساد دویم چیلنج دی چې د یو باثباته او باوري دولت د پاتې کېدو او ټولو ته د یو رنګ موقع د برابرولو لپاره د دولت توانایي له منځه وړي.
هغه درې مننګونه د دې ډډمنولو وبلل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو بشري حقونو او د اساسي قانون د ټولو مادو بشپړ ملاتړ کیږي. له امریکا وروسته بریتانیا په افغانستان کې د ناټو سازمان په چوکاټ کې تر ټولو ډیر عسكر لري. سمود مخ کې افغانستان او بریتانیا په خپلو کې د اوږدمهاله همکارۍ سند هم لاسلیک کړ.
ومردل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ته موشده چې په افغانستان کې به د سولې له بهیر سره د وسلول مخالفانو د یو ځای کېدو هڅې دوام ولري. او سم د ژوند رنگونه
خبرونه مینوالو زما سره یو ځوان ولاړ دی چې دی په لرګیو باندې یو ډول نقاشي کوي. زما لپاره جالبه ده، نه پوهېږم چې دی څنګه کوي. نوم به دې راته ووایه؟
نوم یې محمد نواز دی، لوګر اوسېدونکی.
محمد نواز خانه، دا راته ووایه چې کوم کار چې ته کوې او دې کار ته څه وایي؟ اصلا
دې کار ته خو وایي کاري دستي، صنایع دستي ورته وایي.
دا تا چیرته زده کړې ده او کوم کارونه ته پکې کوې؟ زه خو چې ګورم دا کوم لرګي چې دي دا ټول د کوټې او د پېښور او د دغو خواو نه راځي. تاسو کار دلته څه ده؟
موږ دلته کار دا ده چې موږ نقاشي پکې کوو، نمونه پکې کوو، منوګرامونه پکې جوړو، نقشې پکې کوو، بیرغونه پکې لګوو. دا موږ له پېښور تاکال نه راوړو.
هلته د دې کاریګر څوک دی؟
هلته کاریګر چې دی پاکستانی دی. دا خو دلته موږ ساده راوړو، عام ساده بکسونه، بیا دلته چې څوک واخلي آرډر دپاره نو هغه دا خپل نمونه پکې لیکي، د دې وجه نه چې هغه لیږي خارج ته، یو تحفه لیږي، خپل نوم پکې ولیکي، یا یو منوګرام، یو پکچر عکس یې هغه راوړي، هغه ورته پکې ولګو، یا یو بیرغ غواړي، عام بکس باندې هم راځي، په نقشه هم راځي، په نمپلیټ هم راځي. دا اوس ډیزاین جوړ کړی دی.
دا زه چې ورته ګورم دا ډېر نازکه کار ده، خیاطي د ماشین د تارونو په اندازه باندې د زیړو یو سیم ده چې هغه تاسو غوڅه کړې ده. دا مو څنګه پرې کړې ده؟ څنګه مو جوړه کړې ده او څنګه مو نښلولې
ده؟ دا داسې ده چې په ماشین باندې پرې کېږي، بیا ډېر نری نری تاري، بیا هغه تار چې ده نقشه راځي، نقشه موږ په لرګي واچو، بیا سنبه ده، دا په سنبه باندې دا کدای ورته باسو، کدای چې ورته وباسو نو دا تار بیا په دې کې لګوو او د سمبې په ذریعه باندې په دې کې دا موږ بیا لګو.
او دا یو مخ یو نیم پورت چې ته کار ور باندې کوي، په دې باندې د افغانستان لیکلې دي او نور هم شاوخوا ګلان دي او دوه بیرغونه دي. دا په څو افغانۍ کې؟
دا په 1500 روپۍ ټوټل.
په څومره وخت کې دا کار کولای شي؟
دا تقریبا په یو نیم ورځ کې جوړیږي.
د ورځې څومره کاروبار کوي؟
د ورځې کاروبار دی، کله ښه کله خرابې، بازار دی، کم از کم 1000-15000 د شاوخوا انشاءالله کار کوي.
د ژوند د رنگونو یو بل برخه مول ازادي رادیو څخه ورده. او وسم په پاتې شیبو کې د ازادي پات سپو کې 19 پروگرام چې په دغه پروگرام کې د افغان ځوکونو پر وړتیا او خبرې سوي دي.
د ازادي پات سپو کې
در امواج آزادی
درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د پوره امنیت او د خلکو د سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شو. زه جان اقالو کوزه او آرش همایون د خبرونه کوربه یو. ظریف نظر پر رخصتې ده عزیزانو. د افغانستان لسکرانه جګړه د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو لپاره تر ټولو اوږده جګړه ده او مالی پیټه هم ډیر دروند ده. نړیوال ټولنې پریکړه کړې چې دا جګړه باید ختم شي، امنیتي مسولیتونه باید افغانانو ته حواله شي او پخپل افغانان باید د خپل هیواد چارې سنبال کړي. افغانان هم وایي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي. مخالفان او سیاستوال د اشغال او استعمار خبرې هم کوي او ملکي تلفاتو د دولت او ولس حوصله ختمه کړې ده. په امریکا او لویدیځو هیوادو کې د افغانستان جګړه په اصطلاح یا برحق جګړه بلل کېده. نړیوالې ټولنې له تروریزم او ظلم څخه د افغانانو او نورو خلکو د خلاصون په نامه زیاتې بشري او مالی قربانۍ هم ورکړې او دا لړۍ روانه ده. افغانانو چې د شورویانو د سرو لښکرو د بمباریو، ډلهیزو وژنو، زهري غازونو د استعمال او نورو شکنجو او وحشتونو ټپونه رغول شوي نول او د جګړو ترخې خاطرې له زړونو نوې وتلې، یو ځل بیا په وطن کې د جګړو اور بل شو او کړاوونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شول. دوی فکر کاوه چې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې به په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي او دوی به په سولې او امن کې ژوند وکړي، خو داسې ونه شول. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان روان ویجاړ حالت مختلف ابعاد لري. له یوې خوا د افغانستان قسم خوړلو ګاونډیانو او دښمنانو د مسلمان ورور او دوست په نامه او جامه کې د افغانانو بنیاد ایستلو ته ملا تړلې، د دولت په مهمو او حساسو څوکیو خپل ایجنټان او خدمتګاران ورټومبلي او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته ورځې شپې شماري چې یو ځل بیا په دې هیواد کې د خپلو شومو هدفونو د ترلاسه کولو په مقصد په افغانانو غوبل جوړ کړي. لبل خو د افغانستان یو شمیر دولتي چارواکي او سیاستوال هم په واقعي ډول ملي ګټو ته ژمن نه دي او هر یو د خپلو سیاسي، سمتي، قومي او تنظیمي ګټو په فکر کې دي او په دولت کې دولتونه روان دي. د دغو کارونو په نتیجه کې د دولت ارګانونه په خاص ډول امنیتي ارګانونه کمزوري پاتې شوي او مخالفان د ارګ تر دروازو او دفاع وزارت هم ځانونه رسوي او له خلکو سره یې اندېښنې زیاتې کړي دي. د انتقاد کوونکو په نظر د افغانستان ملي پوز او ملي پولیس د نړیوالو سترو مالی مرستو او امکاناتو سره سره په واقعي ډول ملي شوي نه دي او افغانان ورباندې زیات باور نه لري. د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم زیات وخت پاتې نه دی او پښتنه دلته ده چې افغان امنیتي ځواکونه به په روانو ګډوډیو کې د هیواد او خلکو امنیت څنګه وساتي. بله مسله دا ده چې افغانان د خپل دوست او دښمن په پیژندلو کې زیات مهارت نه لري. د سیمه ییزو سیاستوالو په شومو پلانونو یې زیات سر نه خلاصیږي او چې کله ورته قوي ضربه ورسیږي بیا ټکان خوري، خو هغه وخت په اصطلاح اوبه له ورخه تېرې وي. دا چې افغانان تر کومه حده په خپلو امنیتي ځواکونو باور لري، آیا افغان سیاستوال په دې سلا شوي چې له واقعي وحدت او واقعي امنیتي ملي پوز پرته به وطن د نابودۍ کندې ته وغورځي او دا ځل ممکن د افغانانو ملي هویت هم له ستر خطر سره مخامخ شي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له محترمو میلمنو څخه واورو. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د نشراتو مسؤول ښاغلی ډګروال محمد آصف طائب، د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی صدیق صدیقي، په ولسي جرګې کې د دفاعي او ځمکني تمامیت د چارو د کمیسیون غړی ښاغلی علي اکبر قاسمي، او د پوځي چارو کارپوه ښاغلی جنرال عتیق الله امرخیل.
شنونده های عزیز و میمان های گران قدر، درودها و سلام های صمیمانه ما آرش و همایون هم بپذیرن. طوری که از همکارم شنیدن در این برنامه در همواج آزادی، روی ختم جنگ، دورنمای تامین و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان، سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و آزمون هایی که در برابر حکومت و مردم افغانستان در این رابطه قرار داره و مهمتر از همه ای که آیا نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت در کشورشان داره، بحث و گفتگو خواهد شد.
څنګه دا چې وخت ورکو خاغلی ډګروال محمد آصف طائب ته، ډګروال صاحب مهرباني وکړي، د خلکو سره تشویشونه پیدا شوي دي، وایي کله کله داسې اوازې خپرېږي چې هغه د دښمن وزارت دفاع ته ننوته، او دا مثلا یعنی واقعا د تشویش وړ ده، ځکه چې د ارګ سره ډېره فاصله نشته د دفاع د وزارت، او وخت چې دښمن داسې امکان پیدا کوي چې دومره یو امن ځای ته ځان ورسوي، خو نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. صاحب، که په مجموع کې وغږېږي چې د امنیتي وضع ولې داسې د تشویش وړ ده؟ صاحب مهرباني.
دلوی او بخون کې خدای په نامه الکوزه صاحب تاسو او همایون صاحب ته او تاسو د رادیو ډیرو قدرمن وریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. په هر صورت دومره چې له خلکو سره تشویش او اندېښنې موجود دي، په واقعیت کې دا موضوع داسې نه ده. کله کله زمونږ مطبوعات او نشرات داسې موضوعګانې خپروي چې تر یو حده پورې خلکو ته تشویش او اندېښنې پیدا کیږي. دا چې په دې وروستیو وختو کې ځینې رسنۍ او راډیوګانې د ملي دفاع وزارت په انګړ کې یا د ملي دفاع وزارت په شاوخوا کې د ځینو انتحاری ډلو ټپلو د راتلو او ننوتلو اوازې خپرې کړې، مونږ د سو مطبوعاتي لیکونو په ذریعه دغه موضوع په کلکه رد کړی، او داسې موضوع په دې وروستیو وختو کې د ملي دفاع وزارت په شاوخوا کې او د ملي دفاع وزارت په انګړ کې نه ده واقع شوی. صحیح ده چې د ملي دفاع وزارت د ارګ ماڼۍ ته نږدې ده. په هر صورت د ملي دفاع وزارت او نور امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې نه تنها د کابل په دننه او د ارګ په شاوخوا کې، بلکې په ټول افغانستان کې
دا به ومنو سو د خو د پاره بخنه غواړم چې دا ځل داسې کار نه شوی، مګر بل ځل خو ګوره خلکو ځان هلته نن داخل کړی، او بیا مرګ ژوبله مو شوله، او بیا وروسته معلومه شوه چې دوی په هغه د لوړ پوړو چارواکو په موټرو کې ځان رسولی، نو هغه خبره خو بیا رښتیا وه. تاسې ولې دنیا دا خبر خپور کړه تلویزیونونو؟ ښه، دا به ومنو چې دا ځل داسې اوازه وه، او یا هر پروپاګنډ هر شی چې وایي، مګر دا پیښې خو مخکې شوي دي. صاحب، یعنې د حساسو ځینو ته ننوتي دي وسله وال، د کورنیو چارو په وزارت کې دوه تنه امریکایانو وژل، دا د وزیر اکبر خان په روغت پوځ روغتون په دې کې هسې پیښې وشولې. یعنې داسې ډېر مثالونه دي چې دا پیښې شوي دي. نو غواړو چې دا په علت پوه شو چې دې سره څوک همکاري کوي، یعنې د مخالفانو سره، آیا د دولتي چارواکي ورسره مرسته کوي، آیا په خلکو کې ملي احساس لږ ضعیفه شوی دی په چارواکو کې، کومه مشکله چیرته ده؟ صاحب، اصلا غواړو چې دا مسایل سره روښانه کړو، نه انتقاد دی او نه کوم ضرورت هم د دې نشته دی چې سړی مبالغه وکړي. صاحب مهرباني.
ډیر یو پخوانی ضرب المثل دی، وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي. دا واقعیت لري په دې چې د جنگ په حالاتو کې، د شورش په حالاتو کې، او په دغه اوسنۍ حالاتو کې چې په افغانستان کې روان دی، د افغانستان دښمنان له هرې چارې نه، له هرې وسیلې نه، له هرې طریقې نه کار اخلي تر څو چې د افغانستان خلکو ته تشویش پیدا کړي، تر څو چې د افغانستان امنیتی وضعیت ګډوډ کړي. د ملي دفاع وزارت په دننه کې او په کلي ډول په امنیتی ارګانونو کې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د جلب و جذب پروسه او د افسرانو او د سربازانو د جلب پروسه په ډیر جدي ډول په ډیر شفافیت سره مخ په وړاندې بیول کیږي، او موږ تل هڅه کړې چې داسې متحد او جنګیالي ځوانان د ملي اردو او نور امنیتی ارګانونو ته جذب کړو چې هغوی په خپل وطن او په خپل هیواد باندې باور لري او غواړي چې د امنیت په تامین کې له امنیتی ارګانونو سره مرسته وکړي او کار وکړي. خو په هر صورت دا سړی نشي ردولای، په ډیرو مملکتو کې چې غسه حالات راغلي دي، دښمن هڅه کړې چې په هسته کې یعنی په دفاعي هسته کې نفوذ وکړي او په شکل د اشکالو باندې خپل تروریستي او تخریبي عملونه ترسره کړي. په هر صورت موږ کوشش کړی چې د دغه سو اعمالو جلوګیری وکړو او مخه ونیسو.
اجازه بدین که از جناب علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه افغانستان یک سوال مطرح بکنم از اونا. طوری که دیگر والسف گفتن که وضعیت امنیتی در افغانستان و قدر هم بد نیست، طوری که در مطبوعات بعضن او تصویر میشه. آقای قاسمی، شما یه طور تصور نمیکنین که تماس وزارت های سکتور امنیتی با مطبوعات قدر تماس سری و تماس همه جانبه نیست؟ گاهی مثلا واقعی میشه در مطبوعات و انعکاس پیدا میکنه، ولی زمانی که سکتور امنیتی تلاش میکنه که با وزارت های سکتور امنیتی افغانستان تماس بگیره، مطبوعات کمتر موفق میشه که اونا رو زود بیافه. بعضا چند ساعت میگذره تا ای که اونا پیدا میشن و یک عکس العمل در رابطه با حوادث نشان میدن. اگر همین مثال اخیر بگویم، در مطبوعات ساعت ها مسئله حمله در وزارت دفاع افغانستان مطرح بود، رادیوی ما و سایر مطبوعات با وصف تلاش هایی را که انجام دادن موفق نشدن که در ساعت اول امرای مسئولین، امرای کسایی که بخش رسانه ها و روابط عامه و بخش سخنگوی اونا هستن روابط برقرار کنند. نظر شما در این رابطه چی است؟ آقای قاسمی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نعبد و یک نستعین. اول خدمت شما احترامات خود را تقدیم میکنم.
تشکر سر بفرمایید.
چنانچه که جناب لگروال سای لطف کردن و مهربانی که داشتن که وضعیت امنیتی آنچنانی که از مطبوعات پخش میشن و در سمع مردم رسانده میشن و آگاهی مردم میرسن، آنچنان قابل تشویش نیستن. و در این قسمت نباید خدمت شنوندگان این طور عرض کنم که یقینا ما سر نیروی امنیتی خود باور کامل داریم که اینا وفادار هستن و اینا روحی احساس ملی در وجود زنا کاملا زنده هستن و اونا وفادار هستن. یقینا چیزی که وضعیت بسیار نگران ساختن و مردم ما را در تشویش انداختن، او فقط اراده قوی سیاسی که در سطح بالای کشور خصوصا در رهبری زی دولت قرار دارن، این قابل نگرانی نیستن. نه ای که یگان مسائل خرد ریزه ای که در قطعات به وجود میان، این ما سبب ضعف نیروی امنیتی خود در کل مایره تلقی بکنیم. و همچنان ای که شما نقطه دوم را گفتین که بله، تماس سکتورهای امنیتی در مطبوعات بسیار ضعیف هستند، یقینا اون برمیگردن با خود ازمی مسئولین سکتوری امنیتی که مطالب اونا باید در قسمت پاسخ بدن.
بله بله.
که چرا اونا با وقت زمان نمیتونن وقت زمان با معلومات دستاولر در اختیار مطبوعات یا مردم قرار نمیدن.
بسیار تشکر.
یک نقصی کلان است.
بسیار تشکر قاسمی سب. از او جایی که محترم صدیقی سخنگوی وزارت محترم داخلی افغانستان هم تشریف دارن، اگر اونا در این رابطه صحبت و نظر دارن لطفا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مهمانان گرامی و همکاران عزیز و وکیل صاحب محترم که تشریف آوردن، خدمت جناب صاحب سلام های خدا تقدیم میکنم و خدمت شما. امیدوار هستم که آقای نظرم خوب باشن. کجا تشریف دارن؟
ان شاء الله اون رخصت های دل سے دیر مریض نو خود سے بری سرای وادی تکلیف و ان شاء الله
برنامه صحت داشته باشه.
تشکر زنده باش.
خب رشد مطبوعات در چند سال گذشته واقعا قابل ملاحظه است. ما امروز تعداد زیادی از مطبوعات چاپی، تصویری، صوتی و وایر در افغانستان داریم که نام خدا تعدادشون بسیار زیاد است. وزارت های سکتور امنیتی همیشه تلاش میکنه که معلومات و اطلاعات به سر وقت در بدسترس مطبوعات قرار بده. خود در بعضی حالات‌های بحرانی مدیریت حالات بحرانی در خصوص ارتباطات کم دشوار است و نیاز به این است تا نیروهای امنیتی مسئولانه معلومات به دسترس مطبوعات قرار بده. او حالت است که باز وقت میگیره و زمان گیر میشه و باز چون سر صداها صدا را به وجود میاره و مطبوعات هم حوصله ندارن تا کم منتظر باشن تا ببینن. خب بر ترتیب ما نمیتونیم مطبوعات ملامت بکنیم، ملامتی خود قبول میکنیم که همیشه متاسفانه در بعضی موارد کوتاهی میشه و حالتهای بحرانی است، اما در حالتهای عادی روزانه به صدها نامه و خبرنامه و اینا پخش میکنیم تا همه مردم به طریق مطبوعات مسائل بفهمن. دوم، در قسمت وضعیت امنیتی خدمت شما باید ارائه بکنم که برداشت ما همچنان از وضعیت امنیتی قسمی که دگروال صاحب فرمودن در تمام نقاط افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان حاکم است و با همکاری جدی که مردم با پلیس و اردوی ملی خود داره و با توجه به این که هر سال و با گذشت هر ماه و هر روز توانایی ها در وجود نیروهای امنیتی روز افزون است. بیشتر من مقاله و تحلیل را شنیدم، تمام مشکلات و مسائلی که مربوط به ایجاد یک سردرگمی در نزد اذهان عامه میشه اید مطبوعات دمو تحلیل لست شده بود، اما تحلیل های متاسفانه وجود نداره که انکشافات هم لست بکنن. مثلا اگر شما به یک قضیه چی نگاه میکنین که خب این خرابی ها هست، اما در این زمان اگر من شما فرصت بدین شاید من در یک دقیقه لست درازی از اون انکشافات و تهداب گذاری او مسائل خدمت شما عرض بکنم که مردم افغانستان نسبت به 5 سال آینده میتونه امیدوار بسازه یا نسبت به 10 سال آینده، که او عبارت از نهادهای یا جاسازی و یا نهادی نشدن نهادهای مهم نظامی و امنیتی کشور است. اگر شما به تهداب گذاری پلیس ملی افغانستان به می ترتیب که امروز ما به اردوی ملی خود افتخار داریم، اگر به تهداب گذاری از اونها شما مکس بکنین و او جوانایی که با انگیزه شدید که حتی با آغوش کشاندن یک انتحاری اینا از مردم خود محافظت میکنن، این تمامش رو مسائل است که خوب 10 سال بعد میتونه خوب یک اطمینان بر مردم ایجاد بکنه تا مردم با نیروهای امنیتی خود افتخار بکنه. مشکلاتی که امروز سر رای ما هست و چالش هایی که ما امروز داریم و تهدیدات بالقوا و تهدیداتی است که ما از طرف دشمنای خطرناک مردم افغانستان متوجه هستیم و او تروریسم است. موجودیت تروریسم در منطقه و تروریسمی که تمام دنیا دست به هم داده و ما در خط اول در دادن قربانی و بمبارزه با این تروریسم و این پدیده ما هر روز شهید میتیم. این مسئله خیلی مهم است که مردم افغانستان از موجودیت پدیده خطرناک تروریسم هم باید آگاه باشند. و این مسائل رو وقت شما در نظر میگیرین، باز انکشافاتی که در اردوی شما هست و در پلیس شما هست و با تعهدات جامعه جهانی که امروز با افغانستان است، خوب چشمنداز آینده را بسیار به شکل درستش ترسیم میکنه و ما باید اگر افغان عادی عالی این نه که ما کارمند حکومت است و باید تبلیغ بکنم چون وظیفه ما تبلیغ است، اما باید شهروند عادی این مملکت هم هستم و سالها در این زندگی کردیم و شرایط گذشته را که ما یاد دارم فکر میکنم آینده را ما خوب میبینم آینده و بیشتر روی ازی تاکید میشه که خوب توانایی نیست اگر خارجی ها هرج و مرج برمیگرده و این مسائل. ما باعث هم افغان و باعث هم کارمند حکومتی و در عمق مسائل که هستیم فکر میکنم همه چیزا روی یک سنجش داره پیش میره با چالش ها و کمی و کاستی هایی که موجود است. حمایت مستقیم و وسیع پارلمان امروز از وکلای محترم در ساختن یک آینده روشن یک امر فوق العاده مهم است و ما امیدوار هستیم که با تمام این مسائل و چالش ها بتانیم که بازم تصویر درست را فیصدی تصویر درست را به مردم افغانستان رای بکنیم تا همگی مطمئن باشن.
تشکر سلام. اول خود تحسین ناو دا بحرانی چارو دا بزارت دا ویان نا خاقلی جالان موسازی نمانگا منه نکو چه همیشه زمان تلیفون تا جواب ویلی دا خصوصا پا خاصم مرحلو که جه وقت دسیو کما حادثه را غلی تاسی همکاری کرده دا ساس دادی همکاری نمانه نکو نور همکارانو پنمانده گیز تشکری کوم لتاسی نا پر ترتیب امر خیلی صاحب تاسو خو خبري واوریدلې د خاغلی صدیقی او د ډګروال صاحب طایب او د قاسمی صاحب تاسو برداشت سره صاحب د خلکو سره ځنه تشویشونه پیدا کیږي وي کله خارجان لاړ شي مشکلات را منځ کیږي او بهر ځکه کینې د خبر اوري صاحب که په ټلیفونونو کې چا سره خبره کوي همدغه خبره ده وي چې دلته لږ مشکلات موجود دي ملي پولیس او ملي پوز کې دومره کې شاید توان ونه لري چې د امنیت وساتي تاسو خپل برداشت دی او جنرال په صفت سره صاحب د مسایلو نه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه وړاندې کوم تاسو ته اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
تاسو فکر کوئ چې د خلکو کوم تشویش سیسته موږ غوته باید قیمت ورکو داسې نهسې کېدی چې موږ غوته ووایو چې دا ټول نه پوهېږي یا په دې ټولو سره احساس دسته یا دا ټول منفي دي یا دا ټول برضد دولت دي دغسې نه ده خبره اصلي داسې ده چې هر سړی چې په افغانستان کې ژوند کوي د خپل ژوند دپاره هغه یوه لاره په مخ کې نیسي او اول درجه هغه د خپل امنیت په فکر کې دغه امنیت په فکر کې وخت چې دی کېږي د ده ټول اتکا په امنیتي قوتونو باندې ده یعنې په هغه قوتونه چې د افغانستان امنیت ساتي د افغانستان دفاع کوي د افغانستان له تمامه تیارزي نه دفاع کوي له خلکو نه دفاع کوي د خلکو د اسودګۍ آسایش دپاره هلې ځلې کوي دوی په دې باندې متکي دي او دوی دغه غواړي دا د دوی خواسته ده ولې کله کله چې بعضي حوادث دوی ویني بعضي مسایل دوی ویني له نږدې نه یا له لرې ده یا له دوستانو نه اوري تا باندې دوی په روح په روان باندې تاثیر کوي مثلا په طور مثال دا پیشتر تاسو ویلي چې وزارت دفاع کې داسې موضوع وی یا نه وه بنان جمله د نورو کاستیو کې چې لري دا هم د دوی یوه کاستي وه کاستی په دې نسبت وه چې دغسې وقایع په مجرد سیستګي دوی باید تر ټولو اول په میډیا کې دوی باید مداخله وکړه په دوی باید خبر وکړه اول دوی باید خپله میډیا دومره قوي کړه دا درې واړه وزارت دوه وزارت او ریاست چې څوک نسي کولی چې مثلا د دښمن له خولې خبرې وکړه یا له نورو خولو نه خبرې وکړه دوی باید خپله خوله باندې دا ملت ته د اطمینان ورکړه دا ملت ته ووایي چې داسې حادثه سوې ده یا نه ده سوې یا که سوې ده هم دا د دښمنانو لاس ده د چا لاس ده یعنې خلکو ته یوه ډاډګرۍ نه ورکړل شي نو وخت چې تاسو خپله وایئ چې موږ د ساعتونو انتظار باسو دوی موږ ته یو جواب نه وایي خپله دغه خاموشي باعث د دې کېږي چې خلک بالاخره ووایي چې بالکل خی دا حقیقت یوه خبره وه چې ګورئ هیڅوک موږ ته جواب نه وایي که نه دا د دوی ناقصه ده
د خلکو ذهنونه باید روښانه شي او د خلکو ذهنونه باید روښانه
شي دا د دوی وظیفه ده ګورئ دوی پیری کوي ګزمې کوي جنګ کوي ټول کارونه قربانی که اما خپل نوم نس نیک کوله خپل نوم نس نیک کوله په دې نسبت چې دوی دغه میډیا د دوی دغه اخبارونه یا د دوی اشخاص افراد چې په دغه لار کې کار کوي غوډي داسې فکر کوي چې دوی تنه تنه د دغه وزارت مربوطي او نور ملت په دوی پورې اړه نه لري د نور ملت خلوت دا دې ته باید دوی
ان شاء الله وروسته
به دا دوی وظیفه
او موقع به ولرو
د آزادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې وه اوس یې تاسې تکرار اورئ
نیازیم له بګرام نه د افغانستان اوسنۍ ملي اردو او ملي پولیس د امنیت او سولې په راوستلو سره څلور ویشت زره ځواکونه کافي او ټول هیواد کې امنیت ټینګولی شي افسوس چې هماهنګي صداقت او وفادار هیواد ته نه دي په خاصه توګه چارواکي چې پراس کې اوسېږي او هغه کسان چې غواړي چې یو ښه نظام ولرو ښه اردو ولرو باید هغوی له دندې نه له وظیفې نه له دولت نه باید لرې واوسېږي او بله زما نظر امروز ما بهترین سرباز اردوی ملی داریم به هیچ سرباز خارجی نیاز نداریم به خاطر که بودن اینها خوب است به خاطر که نظام ما دولت ما حکومت ما در سوار میدن و زمانی که اینها خارج شوند ما به شما یقین میدهیم باور میدهیم که هیچ کشوری هیچ همسایه نمیتواند که در خاک ما در وطن ما تجاوز کنند زیرا که ما الحمدلله اما چیز داریم و از همه وسایل و امکانات ما برخوردار هستیم
بفرمایید سلام
سلامان از ارتکسیم
مرحبانی ارتکسیم
خبر لاس کال ته شو په یو یوټیوب کې کړی مخکمه کله چې کوزه پاره موږ به هر راست خیال کوو تر هغه وروسته چې موږ سره به دا ځلې جنتی
تلیفون دل خراب دے خوشی دقی صاحب آتمان تاسی لگا چھو واورے دے ماں خو بغوگونو کی داشایا چھو والے دے لگا
ماں واورے دے
واورے دے او یو بل
نظر پرسنل کې جدي کار د هیواد پالنې دلته ډېر ضعیف روان دی.
انګیزه باید ورکړل شي. انګیزه مسله ده.
بالکل انګیزه باید ورکړل شي چې موږ څوک یو څه کول د څه خاطر باندې چا سره جنگي وو. بل زمونږ کشتي وګڼه مطلق یو تیر داسې کارمندانې جذب کړي چې هغې خپله سواد نه لري، هغوی خپله د هیواد پالنې په روژه باندې نه دي ملبس، ولې په شخصي مناسباتو باندې جذب شوي دي او هلته استخدام شوي دي. هغوی نه شي کولای چې د دشمن او دوست په منځ کې تفکیک وکولی شي. که وزارت دفاع محترم او وزارت داخله محترم په دغه دوو مسایلو کې ډېر جدي تلاش وکړي چې یو د کشتي اورګانونو مسلکي غړي مسلکي وروزي او هغوی ته وظیفه ورکړي چې دشمن هغه کانالونه چې دشمن دپاره خلاص هغه کانالونه څنګه بند دشمن دخول اجرا کی او تن دشمن جذبی کی مسئلہ و قوت و بیت زمانگا مسئلہ و قوت
تشکر جمتو سر
لکامی سبب گردی
صدیق سیب تا با وقت دور کچھ دی آغا دورور پختنی دورور میرا بانی سیب صدیق سیب
زب اول رسم د محترم اتاک صاحب د پختنې په اړه باندې اول مونږ په وزارت کې ډیر مزرعت غواړو د دې خاطر چې د یو تعداد مونږ دران همکاران ماشونه نه دي رسیدلي. تیر شنبه جناب وزیر صاحب د کورنۍ چارو وزیر هدایت ورکړی دی، هیات تعین شوی دی، آیا هم هیات تللی دی نورستان ولایت ته تر څو دغه مسله ډیر په کلکه باندې وڅیړي او عاجل اقدامات بدای چې ماشونه دوی ته د خیره ورسیږي. خو موږ ډیر مزرعت غواړو، دا یو ځنډ راغلی دی، متاسفانه تخنیکي عوامل پکې رامنځته شوی، نو انشاءالله چې دا کار به ژر کیږي. او دوهم سوال یې دا و چې دوی اسلحه او تجهیزات د تجهیزاتو او ثقیله تجهیزاتو د اکمالات برنامه هم سته، تاسو خبر یاست چې زموږ ټول اقدامات او کارونه د پروسې انتقال یا د لیږد د پروسې پر اساس باندې مخته ځي، نو موږ امیدوار یو چې په راتلونکو درې کلونو کې هغه لازم تجهیزات او پیشرفته تجهیزات خپل پولیسو ته په ټول افغانستان کې ورسو. دوهم د چمتو صاحب د پښتنې په باره کې اول د انګیزه خبره وکړي چې انوزم انګیزه نشته. خب د انګیزه خبره خو زبتاست، یو مثال در کوم، هغه دا چې هغه کسان چې غواړي پولیسو ته راشي نو که 10% یا 30% یا 40% د معاش او تنخواه خبري، نو مطابقې ټول د انګیزه خبره ده. دوی چې راځي دوی شپ دې پوهیږي چې جنگ سته، دوی به شهیدان همسي، اما بیا هم انګیزه لري او تعهد لري چې راسي پولیسي او یا ملي اردو ته لاړسي. دوهم مثال د انګیزه زده غواړم چې وایم تاسو ته چې موږ تقریبا څلور میاشتې وروسته تاسو ولید چې په کابل کې زموږ درې شهید قهرمانان پولیسان دغه انتحاریانې غیږ کې ونیول، او دوی ښه پوهېدل چې دوی انتحاري او واسکټونه لري، خو بیا هم دوی غیږ په غیږ کې ونیول تر څو چې نورو ته ضرر ونه رسیږي. دا ټول انګیزې دي. بیخي زیات مثالونه د انګیزې لرو، بیخي زیات. دې ته بالکل پولیس چمتو آماده دی تر څو چې وکولی شي خلکو دپاره قرباني ورکړي او تامین امنیت کې. دوهم ابل زمونږ ورور نیازي صاحب چې د مخې ویلی و چې تاسو ولي دونه هغه لري ویره لري چې خارجیان دي وځي، که دوی دي اورېدلی او که دوی دې همیشه اورېدلی، زمونږ شعار دا و چې ژر تر ژره دي د خارجي ځواکونو باید افغانستان او د هغه برنامه پر اساس باندې چې انتقال پروسه ده، هلته خو هر شی سنجش شوی دی، نو د هغه برنامه پر اساس باندې دوی دي تدریجي د افغانستان ووزي تر 2014 کال پورې، تر څو چې وکولی سو موږ خپل امنیت ونیسو. او دا زموږ آرزو ده، نه تنها د پولیسو آرزو ده، بلکې د ټول افغانستان د خلکو د ډېر لوی امید دی، او دا مسله زموږ آرزو هم ده. نو هیڅ نوه تشویش دي نشته، موږ خدا وایو همیشه دا غږ کړی خلکو ته مو دا وضاحت ورکړو چې وګورئ دوی دې باید لاړ شي. په کوم هیواد کې تاسو دومره خارجي بهرني ځواکونه بلیدلی لکه چې په افغانستان کې شته؟ نو لس کاله بیخي کافي وخت دی تر څو د دوی حضور دي یو څه توجیه پذیره کې. نور د دوی حضور په افغانستان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څنګ ته زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان د خلکو د امنیتي ځواکونو خواستي
کور دی ودان. ډګروال صاحب که څه ویل غواړئ لنډ د صدیق صاحب د خبرو په ارتباط او د ورونو د پښتنو په ارتباط به قاسمی صاحب خبرې وکړو. مخیل صاحب
استم شاه په نامه الکوزی صاحب تماس ونیو له باګرام نه. هغه ویل چې د افغانستان لپاره سلوی رجزره مسله قوتونه کفایت کوي. دا د دوی شخصي نظر دی. موږ د دوی شخصي نظر ته احترام لرو، ولې د افغانستان اراضی، د افغانستان وسط او د افغانستان حالات ته چې سړی وګوري دا باید په کافي اندازه باید امنیتي قوتونه موجود وي چې زموږ د وطن د سرحداتو او په دغه شان د کورنی او بهرني امنیت تامین کړي. دوی چې ویلې د خارجانو له وتلو نه مثلا په ویره کې دي، په ډار کې دي، دا اصلا د انتقال پروسه لکه چې صدیقي صاحب ویلې دا یو افغاني پروسه ده. په حقیقت کې دا د افغانانو، د عادي افغانانو غوښتنه ده، نه تنها د امنیتي قوتونو بلکې د عام افغانانو غوښتنه ده چې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیت، د خاورې تمامیت، د استقلال ساتنه افغانانو په خپلو لاسو باندې وکړي. او دا د افغانانو لپاره یو ویاړ دی چې دا کار ترسره کړي. نو دا کار هم کیږي، ولې په تدریج سره د پلان له مخې، د طرحې له مخې دا کار کیږي. په دې کې هیڅ تشویش نشته. دا یو برګش ناپذیره پروسه ده او تر اوسه پورې د هیواد امنیتي ځواکونه دغه پروسې ته په ډیر جدي توګه اقدامونه کړي دي او دغه پروسه په کامیاب ډول دوام لري. د تجهیزاتو په مورد کې چې بل ورور ویل، فکر کوم چې اټک صاحب د تجهیزاتو په مورد کې زمونږ پالیسی هم دا ده، د ملي دفاع وزارت رهبری هم تل په دې هڅه کې ده چې ملي اردو پرته له تجهیزاتو نه، پرته له هوایي قوتونو نه، له رادارو نه او له نورو تجهیز او سنگینو وسایلو نه، دا اصلا ناممکنه ده چې د هیواد نه دفاع وکړي. زمونږ هڅه هم په دې ده، تلاش هم په دې ده چې زمونږ هغه حامیان، بهرني حامیان چې موږ سره کومک کوي او موږ ته تجهیزات راکوي، چې باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. امیدوار یو چې دا کار انشاءالله تر 2014 او لاغه نه وروسته کلونو کې ترسره شي.
بله، تشکر قاسمی صاحب. مهرباني وکړئ تاسو که
قاسمی صاحب شما اگر نظر مشخص دارین در این رابطه بفرمایید.
تشکر شما. چنانچه دوست ما لطف کردن که در صفوف اردوی ملی و پلیس ملی چنانچه که جواب میکنه صداقت و وفاداری در اونجا وجود ندارن. ما ایره برای مردم خود اطمینان میتیم و باور داریم خوبترین اردو و خوبترین پلیس فعلا در صفوف دولت فعلی وجود دارن. هیچگاه ما در سه وفاداری و صداقت زنا کدام مشکلی نمیبینیم، ولی مشکلی کلانی که فعلا ما سر رای مردم خود میبینیم و تشویش بزرگی که مردم ما در این قسمت دارن، او فقط عدم اراده سیاسی در سطح رهبری کشور هستن. اونا میخواین که اراده صفوف پایین را، وقتی که کلان ها اراده شان ضعیف هستن، یقینا در سطح پایینی کاستی ها به وجود میایه. همچنان دوستای ما بازم اشاره داشتن که اخراج نیروهای خارجی، چرا شما جناب آقای صدیقی داشتن که چرا شما ایراس دارید؟ یقینا هیچ کسی در این قسمت ایراس ندارن، ولی ایراس مردم عام بالخصوص کسایی که این مشکلات چند ساله را پر سر گذاشتن و این بدبختی ها را هم فضل از چشم خود دیدن و خودشان هم لمس کردن، باید هم تشویش داشته باشن. در صورت این تشویش رفع میشن که یک اراده قوی در سطح رهبری وجود داشته باشند، که بازم نقطه اساسی همین نقطه است. بعد زمانی که فزند سطح رهبری از دولت یک اراده قوی و تصمیم کلان سیاسی وجود نداشته باشد، یقینا ما این بار بزرگ سر نیروی امنیتی یعنی پلیس و اردو باید بفرمایید. چون شما شاهد هستین، یک نفر از وزیرستان آمدن با واسکد انتحاری دستگیر شدن، از داخل بندیخانه اینا کشیده شدن، اونا مورد نوازش قرار گرفتن، بسیار با احترام خاص اونا را رخصت کردن. بعد از مدت شما دیدین که در قندار بار دیگر اونا وظیفه گرفتن که بیاین بازم یک تعداد جوانای ما را، فدان وطنان ما را بار دیگر به خون و خاک بکشنن. و همچنان شما دیدین که از بادغیس ملا دستگیر در اینجا بندی بودن، اونا را فدان از اینجا آزاد کردن، بار دیگر اونا در عمل سابقه خود رو آوردن و تقریبا تعداد 8 نفر و نفر شهید و 7 نفر هم زخمی شدن از اردو و پلیس ملی ما. همچنان حرکات کلانی که زدی را برای اینا که میبینن یقینا این تاثیر خاص خود از سری صفوف اردو و پلیس خود گذاشت.
من قاسمی صاحب امر خیر صاحب قاسمی صاحب مهم موضوع ته اشاره وکړه، سیاسی اراده ته، یعنی قوی سیاسی اراده په چارواکو کې وینشته ده. منګه مختل مقدمه کې منګه اشاره وکړه، خو من کله کله د دغه کې شفر کې خبره کو چې انتقاد لاندې نه شو. مهرباني وکړئ چې تاسو صاحب نظر استه او دا موضوع لګ روخانه کې چې دا مشکل په کوم ځای کې رسېب
فکر نکوم چې مطبوعات کې شفر وکړي.
دا خبره ده چې سیدی صاحب او ډګروال صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړي او دوی هم باید دا ښې خبرې وکړي. که یوه ټکه خو وزارت کې څوک بیا ډوډۍ
خو د وطن لپاره دا کار کوي، د وزارت دپاره تر نه، خو د وطن دپاره
خبره اصلي دلته ده. اصلي خبره دلته ده چې موږ خو څو خبرې لرو. یو خو کله چې خلک وایي چې خلک حراس لري، زه فکر کوم چې افغانان د خپل وطن د ساتنې جوګه دي، په دې کې شک نشته. خو یو سبب خبره سته، هغه دا ده چې دغه جګړه خو افغانانو نه ده شروع کړې. کله چې دغه خارجانو دا جګړه شروع کوله نو اوس ولې وځي؟ اوس چې جګړه ته هغه تعهد چې دوی کړی ده هغه دې تر اخره ورسوي. اوس د دې کوشش نه کوي چې افغان د افغان سره مخامخ شي، افغان به افغان ملکي او دوی به د غونډۍ په خیر باندې ناستي. او موږ به ورته وایو چې وروره دا صحیح خبره ده، جګړه یې شروع کړې، جګړه به تر اخره رسوي. امنیت افغانستان ته تعهد کړی و، افغانستان کې به امنیت راولي. او که دوی یې نه راولي او دوی دا کار نسی کولای، زه متعقین یم چې افغانان کله چې وغواړي خپل وطن ته وفادار دي او خپل وطن یې ده، په دې کې هېڅ شک نشته، دا کې خبره نشته. نو د خلکو هراس په دې کې ده، هراس هم نه لري یا به لري. هغه دا ده چې واقعا لکه چې ډګروال صاحب پیشتر تاسو ویلي، یقینا خبره دا ده چې جګړه په تس لاس نه کیږي، جګړه په یو لاس نه کیږي. کله چې په جګړه کې هغه اصلي قوتونه موجود نه وي چې هغه هوایي قوت ده چې ښی لاس دی او اردو ده، واقعا ښی لاس دی. وایم چې په یو لاس جګړه نه کیږي. کله چې دا نه وي، کله چې خارجان له موږ سره دوکې کوي، کله چې موږ ته وعدې راکوي، په خپلو وعدو اعتماد بیا درېږي نه، چې تر لسو کلو پورې به ګورئ د موږ اردو اوس داسې مجهز وای، داسې اردو وای چې په منطقه کې جوړه نه وه. ځکه دوی په عملی او په نظری ډګر کې دوی روزل کیږي، د جګړې میدان ده، د جګړې ډګر ده. خو دوی له موږ سره خارجانو دغه وفاداري ونه کړه، په موږ بې باور و، موږ په دوی باندې بې باوره سو. په دغه بې باوري سبب د دې سو چې خلکو سره تشویش دا پیدا سي چې آیا واقعا دغه وعدې چې خارجانو د موږ سره کړي دي، دوی به موږ ته دغه سلا او مهمات راکړي که به نه کړي؟ آیا په آینده کې به هم چې موږ احتیاج پیدا کوو د اردو په هر لحظه احتیاج؟
بله بله، بخښنه غواړم، صدیق صاحب نه غواړم چې په دې ارتباط پوښتنه وکړو. دا د سیاسي ارادې نه مطلب داسې هم ده چې وایي دا مشران چې دي، دا د خپل ګاونډیانو دوستان او دښمنانو سره نه پوهېږم چې مداره کوي یا داسې. مثال په ډول ایران یو ډېر جدي مشکل لري د لویدیځ سره، یا خصوصا د امریکا سره. پاکستان هم خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي، هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت وي او په پښو درېدلی اردو دي، پوز دي. دې مسالو ته وایي دا مشران ولې نه دي متوجه؟ عادي خلکو سره دا موږ ته چې پیغامونه رالیږي، ټلیفونونه کوي، موږ مجبور یو چې د هغوی یعنی غوښتنې یا نظریات هغه منعکس کړو. صدیقي صاحب، خلکو سره دا تشویش دی چې بله ورځ په تاجکستان کې محمد نژاد په خپل سر باندې ګډ و خبرې کولې او کنځلې کولې غرب ته او بل ته، بیا هلته ورسره رئیس صاحب جمهور بغل کشي وکړي. خلک نه پوهېږي چې زموږ د افغانانو دوست څوک ده، دشمن هم څوک ده. دغه موضوع کله که روښانه کوي چې ده څوک غواړي چې ملي اردو د منځه ویسي، پولیس د منځه ویسي، څوک غواړي چې اردو په پښو ودروي. که داسې واضح واضح وغږېږو، یو غږ هم شته دی صاحب، دا غږ به هم ستا په اجازه واورو. یو دی لنډ
ستاسو له پیغامونو نه.
السلام علیکم، زه داود رجمی نکاته هم خبر کوم د احمد نژاد دا اوسنۍ څرګندونې په کلکه باندې غندم او دا د افغانستان په چارو کې یو پرمنډه مداخله ګڼم. احمد نژاد وایي چې افغانستان اشغال شوی، افغانستان دېس کاله کېږي دوی لخوا نه اشغال شوی. دوی موږ ته بمونه رالېږي، موږ ته امتحانیان روزي او موږ ته چاودېدونکي توکي رالېږدوي. تاسو ولیدلي ایراني بمونه او ایراني مواد، انتحاري مواد افغانستان کې ګیر شول. زه احمد نژاد ته وایم چې د افغانستان په کورنیو چارو کې نور لاسوهنه ونه کړي.
یعنی صدیقی صاحب، دغسې خبرې دي، دا یو مثال دی. خلک دغسې عکس العمل ښکاره کوي چې افغانان دا مشران ولې د خپلو دښمنانو او دوستانو ترمنځ توفیق نشي کولی.
په دې کې شک نشته چې د افغانستان خلق متاسفانه په دغه تیرو ډیر زیات کلونو کې یعنی که ډیرش کالمو یې میاره کم بی ډیر زه پیدلې دي د مختلفو عواملو او اغه ناوړي پالیسیانی چې د دې پالیسیانو د زمونږ د اغه ګاونډي ودونو چې د اصلي منطقې دا او ترڅو چې په افغانستان کې بد حالتي په افغانستان کې باید حکومت نه په افغانستان کې باید امنیتی ځواکونه باید افغانستان اون لري نور ټول هغه مسایل چې هغه خپل منافع د افغانستان په خرابېدو کې دوی همیشه متاسفانه کتلې دي او دا انوز هم متاسفانه ادامه لري په دې کې هیڅ شک نشته خو د افغانستان خلک اوس ډیر په وضاحت باندې دا پویږي چې دشمن څوک دی او دوست څوک دی په دغه تیرو لسو کالو کې کتاب سو ګوري د افغانستان حکومت موزیګری ډیر په وضاحت باندې دی د زمونږ هغه متحدان چې په افغانستان کې رااله د 2001 کال وروسته چې خپل ځان د افغانستان د خلکو اصلي متحدین په ډاګه کړه دا چې اصلي مازال دغه بدبختیان چیرې دی لکه تاسو وګورئ چې تروریستان او هغه تخریبکار ګروپونه لکه القاعده حقانی طالبان دوی هنوزم چیرې دوی آزاد دوی ګرځي او څنګه دوی هغه توتی او مسائل او څنګه دوی حمایت کیږي دغه ټول هغه مسائل دي چې په وار وار د افغانستان خلک په ګډه باندې د خپل متحدینو سره شریک کړي دي اوس مهم خبره دا ده چې زمونږ حکومت او زمونږ پالیسیانی څومره په دې برخه کې کیږي چې اکټیوي ترسو مونږ په مثبت توګه خپل گاونډیان داخل کو په افغانستان کې او دوی ته دا قناعت ورکو چې افغانستان هیڅ وخت داسې کوم سیاست نه لري چې خپل گاونډی په خرابې کې وویني لکه چې برعکس دا قضیه د افغانستان سره مترسه وي دی نو وګوري هتاه یو سیاستمدار تقریبا 40 کال مخکې یو سیاستمدار زمونږ د یو همسایه مملکت وایلی چې ما لوی لاسترونه دا چې ما د افغانستان اردو رنگ کړه تاسو وګورئ چې دوی څومره سیستماتیک او څومره په ژورتیا باندې هغه تخریبي پالیسیان جوړې ترڅو چې افغانستان په پښو نه درېږي افغانستان کې دایسي چینن په منطقي کې داسې یو مملکت چې په هغه کې ازادي سته که تاسو زموږ قانون اساسي ته وګورئ که تاسو د مطبوعاتو ازادي ته وګورئ چې په دې منطقي کې داسې یو مملکت نشته نو شاید زموږ هغه گاونډي او د منطقي مملکتونو داسې حراس او تشویش لري چې ورځ دي شاید د دوی په مملکتونو کې پاتون وسې چې وګورئ تاسو په افغانستان کې چې وړوکې مملکت دی هلته ازادي سته هلته حقوق سته مساوي حقوق سته نو موږ څنګه کېدای شو تاسو په دغه توتالیټر نظامونو کې ژوند وکړو نو ډېر مسایل لري ډېر ریشې لري
خلک هم داوي د تاسو خبره بخې په ځای د خلک هم داوي چې ورور اخوا ته چاغوي هغه سی او تخریبي پالیسی لري او قسم خورل دی چې افغانستان ما پاره ما پرند دلته وي موږ ورته ځان نو ټیټ کوو به ورته چې سلام واچي لس کړه ورته سلام اچو خلک وي باید چې کارځه سره د بریتونو تاو کې وي نه څلوي مملکت اور سره ولاړ دی امریکا او ګوره نو انګلستان او ګوره دا غټ غټ جرمني او ګوره فرانسه داسې قوتونه دلته موجود دي یو لکه ځان ورته جدي کې هغه خپل به ریګي به دومره تکړم نه دي خپل مشکلات لري پرابلمونه لري د غرب سره لانجی دي نو وي تاسو ورته ځان غلا کړی هغه بس جرأت در باندې پیدا کړی وی راځه دوی هم هغه خبره شو کنه چې بل ټوپه خود سره داس پین شي کوله مقصد لکه چې وي جديت ورته وخه چې دوی پوي شي چې ورور نور بس ته نو دا دیش کلام دا ملت تباک پس لدین خو باید لګلاس واخلو د تخریب نه خلک دا غشي غواړي وي چې لکه جديت باید وخاره شي
خو جدیت کارل سوې ده یعنی که تاسو په دغه 13 کال کې وګورئ د افغانستان د خلکو لوی غوښتنه او د دې خواص ده چې په منطقي کې وادونه دي ست افغانستان ته د یو متره ایواد په توګه باید وګورئ او کوشش دیونه کې چې خپل هغه ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژیک دلته ولټي دا کار سوې ده یعنی حکومت که مونږ تاسو د خارجي ډیپلوماسي ساته وګورئ ډیر فعال ډیپلوماسي لرو او ډیر کوشش کوو ترڅو دغه مملکتونه او فراد منطقي یعنی د منطقي څخه مخیلره مملکتونه په افغانستان کې د داسې داخل کوچوي کولای شي مونږ د ملي منافع او په خوندي ټوب کې کومک وکي دا لړۍ بيخي دوام نه لري خو داخلي عوامل باندې باید خبري کو زده خاطر چې نسم کولای د خپل خارجي پالیسي باندې خبري وکړو داخل کې عوامل کېدای چې مونږ نور متحد شو یعنی داسې یو متحدانه باید مختل ورسو وس زه فکر کوم چې د افغانستان خلک پرې باندې پودي چې څنګه کولای سخه پلان وژغورو د اغه لوی او سنگین او خطرناک پالیسیان چې د منطقه د لوی اهوادونو پلاس کې دی لکه تاسو ګورئ مونږ ډیر په یو مهمه منطقه کې ته تاسو چین ګورئ که تاسو د خواته ایران ګورئ او د خواته پاکستان ګورئ بیا خواته هند او مسائل یعنی په ډیر یو لوی منطقه کې یو مهمه منطقه کې مونږ پراته یو او دا د آسیا قرنده نو د دې د دغه په وضعیت کې راوتل او خپل ځان مطرح کول زه فکر کوم یو څه کامیاب یو څه کېدای شي چې اوس افغانستان نوم لري فضل خدای خو په داخل کې باید متحد اوسو او دغه تهدیدات ته ډیر په کلکه او په ژوره باید وګورو سطحي باید فکر نکړو زه فکر کوم چې نن که تاسو وګورئ چې زمونږ د پلانونه چې آینده څنګه ګورو او آینده مو څنګه ترسیم کړی دی که تاسو یو نظر وکړئ د دغه چالشونو سره سره بیا هم کولای شو لکه 15 کاله بعد یا 10 کاله بعد دا ګارنټي ورکړو چې کېدای شي چې مونږ داسې یو مطرح مملکت په دې منطقې کې اوسو تر څو چې نور همسایګان زموږ نه زده کړي چې څنګه دلته کېدای شي حقوق دې څنګه رعایت کېږي مطبوعات څنګه رشد کړی دی او نور مسایل چې ډېر مهم او جهاني ارزښتونه لري.
بله بله کور دې ودان صاحب تشکر دوستانو ته یادونه کوم چې د ازادۍ په سپوکو در مواجهه د خبرونه اوري د بحث موضوع د افغانستان د امنیتي ځواکونو د توان او نورو مسایلو په ارتباط خبرې کېږي. د کابل په سړیو کې محترم ملمنه دي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د نشراتو مسؤول ښاغلی ډګروال محمد آصف طيب د کورنیو چارو وزارت وایي خاغله صدیق صدیقی په ولسی جرګه کې د دفاعي او ځمکري تمامه د چارو کمیسون غړی خاغله علي اکبر قاسمی او د پوځي چارو کارپو خاغله جنرال عتیق الله امرخیل. دوستانو د خبرونه د لومړی برخې وخت مخ په ختمېدو ده.